اوردونکو د مشال ریډیو په روانه خبرونه کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه ومني. وخت په پښتونخوا کې د ورځې 3 بجې شوی. په دې غړي کې به واوري په کندهار کې د ولسی وګړو په وجنا تورن امریکایي پوځي په امریکا کې په رسمي توګه تورن شوی. د پاکستان وفاقي وزیر غلام احمد بلور وایي پاکستان دی په افغانستان کې ناټو ځواکونو ته د سامان سپلای بحال کړي. په کراچۍ کې د ملیر بار صدر او د هغه زوی په ډزو وژل شوی. د باجوړ مومندو جنسی بې کوره شوی خلک وایي لوی ستونزې لري. د دې ترڅنګ په روسي نیمایي کې دوه اونیزي خپرونې کېږدۍ او اقتصادي نړۍ هم لرو، خو لومړی له شاهین بنیري څخه خبرونه اورو.
مهم خبرونه په کراچۍ کې د وکیلانو د اتحادیې د مشر د وجل کېدو نه وروسته وکیلانو په احتجاج لاس پورې کړی دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې پاکستان سره به افغانستان ته د لارې د بیرته پرانستو په موخه خبرې کوي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم به راتلونکي اونۍ په جنوبي کوریا کې سره ویني. د ریلوی وفاقي وزیر غلام محمد بلور وایي چې د ناټو د کاروانونو پر مخ تړل شوې لار باید پرانستل شي. د خبرونو تفصیل. کراچۍ ملیر سیمه کې د نامعلومه کسانو په ډزو د وکیلانو د اتحادیې ملیر بار اسوسییشن د پخوانی مشر په ګډون دوه کسان وژل شوی دي. د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال د پولیسو لخوا وایي صلاح الدین جعفری او د غزوینن سهار د کور څخه خپل دفتر ته روانو چې ناپیژندل شو کسانو پرې ډزې وکړې. د پیښې وروسته وکیلانو په احتجاج لاس پورې کړ دی. د اتحادیې یو غړی وزیر باچا مشال ریډیو ته ویلي د کراچۍ په لانډی کې د ډزو یو بل پیښه هم مهته راغلې ده چې درې کسان پکې سخت ژوبل شوي دي. د مهاجر قومي مومن ډلې بیان په وینا وسلوالو د دوی د ډلې د مشر افاق احمد په کاروان برید کړی دی چې پکې د هغه درې ساتونکي ژوبل شوي دي. د ریلوی وفاقي وزیر غلام محمد بلور ویلي چې د تیر کال نومبر راهیسې د ناټو د کاروانونو پر مخ تړل شوې لار باید پرانستل شي. د مشال ریډیو د خبریال د خبر له مخې نوموړي د څرګندونې تیر ورځ په لاهور کې خبریالانو سره کړې او زیاته کړې ده چې که پاکستان او امریکا په دې برخه کې یو جوړجاړي ته ورسیږي دا به د دواړو هیوادونو په ګټه وي. نوموړي وړاندیز کړی چې که چېرې امریکا دوی ته د اورګاډو انجن ورکړي او بیا د ناټو کاروانونو لپاره لارې خلاصېدو ته اجازه وموندل شي، نو دوی به د ناټو د سامانونو کاروان د اورګاډو له لارې افغانستان ته رسوي چې په دې کې به په 50 پسلو کې پاکستان ته هم ګټه رسیږي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی به راتونکو ونې د جنوبي کوریا په مرکز سول کې سره ملاقات کوي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې ویل شوي ولسمشر اوباما د اټومي امنیت په سرمشریزه کې د ګډون په مقصد سیمې ته ځي او دواړه مشران به دا موقع پیدا کړي چې په افغانستان کې د روغې جوړې د بهیر او د سیمې د ثبات د زیاتولو په اړه په هلو ځلو خبرې وکړي. د دواړو مشرانو دا کتنه به په پاکستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د اسامه بن لادن له وجنې راهیسې د لوړې کچې ملاقات وي. د کال 2011 د نومبر په 24 د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې د 24 پاکستانی عسکرو د وجنې له امله هم د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې خرابې شوې وې. د یو بل خبر له مخې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جنوبي کوریا په لور روان شوې. سو د اټومي وسلو نه د تروریزم د پیښېدونکي خطر پر ضد د مبارزې په سرمشریزه کې ګډون وکړي. تمه کیږي چې په دې سرمشریزه کې به د نړۍ د 500 زیات مشران برخه اخلي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن ویلي چې په پاکستان کې له امریکا سره د اړیکو د سرنګوالي په اړه د پیل شوي بحث له بشپړېدو وروسته به له دغه هیواد سره د ناټو د اکمالاتي لارو د بیرته پرانستلو په موخه خبرې وکړي. اسوسییټډ پریس اجانس د نوموړي له خولې لیکي چې د پاکستان د پارلمان دې کار ته چې د امریکایي د مومندو د وروستۍ پیښې لپاره د رسمي بخښنې غوښتنه کړې په درنه سترګه ګوري. د غراز په برسلز کې د ناټو په مرکز کې مارک ګروسمن د جمعې په ورځ ویلي وو امریکا په ناټو کې له خپلو اروپایي اتحادیانو سره هیله لري چې کله په کال 2014 کې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي له افغان امنیتي ځواکونو سره د مالی مرسته وکړي. ګروسمن وروسته له هغې دا خبره وکړه چې ولسمشر حامد کرزي د زیارت په ورځ ویلي وو لویدیز هیوادونه باید د افغانستان د ملي فوج او پولیسو د لګښتونو لپاره په کال کې 4.1 میلیارد ډالر مرسته وکړي. د جوب د ځوانانو اکشن کمیټې له لورې درې میاشتې وړاندې اعلان شوی لاریون هم نن یعنی د شنبې په ورځ پیل شو. د یادې کمیټې لخوا په دې ترس کې په جوب ښار کې کار بندیز اعلان شوی چې وروستو ټول ښار بند دی. د اکشن کمیټې تر سوري لاندې لومړی په جوب ښار کې په بېلابېلو سړکونو احتجاج شو او تر دې وروسته د یادې سیمې تر 130 زیاتو ځوانانو له جوبه تر کوټې په خپو لانګ مارچ پیل کړ. د ځوانانو د یادې کمیټې صدر عبدالله جان کاکړ د دوی د لاریون په حق لوای
لانگ مارچ سمش پدا هغه د سمش د جوب گیس نستا او بجلی نستې جوب زلچ کوم دغه په 1890 کې جوړ شوی ده. ته اوس سمش ته گیس نستا بجلی نستا بجلی مش چونکه په اخر زلایو چې پر مسافر پله باندې بجلی خراب سم د سمش ته مساله وي نو جوب ته کوچ پورې 300 او 100 کیلومتر د هغه د ځوانان ودا ځای تیار شو د جوب ته کوچ پورې شو زی
عبدالله جان په خبره په دې لنګ مارچ کې به دوی هر ورځ له 25 بیا تر 150 کیلومتر پورې سفر کی او زیاته کړې ده. له دوی سره د همدې لاریون لپاره تر 133 پورې ځوانانو نمونه لیکلې دي. او د عربي اتحادیې او ملګرو ملتونو ځانګړي استازي کوفی انان د ماسکو او بیجینګ په لور روان شوي. د دې سفر هدف د شام د بحران په اړه بحث کول دي. تیر ونه د چین او روس په ګډون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د انان له هڅونه ملاتړ څرګند کړو. دغه وو د مشال ریډیو د دیو خبر.
اردوونکو خبرونه مد مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بونیر وړاندې کول په روانه غړې کې بواوري.
په کندهار کې د ولسی وګړو په وجنا تورن امریکایي فوجي په امریکا کې په رسمي توګه تورن شوی. په کراچۍ کې د ملګر بار په خوانې مشر او د هغه زوی په ډزو وجل شوی. په اسلام آباد کې یو کارپو وايي ناټو ته د سامان سپلای نه بحالول پاکستان ته مالی زیان رسولی شي.
د یو ایس یورپین یونین چې څومره کنټری دي د هغې سره زموږ ډېر زیات یو مضبوطه تعلقات دي. کله مونږ سپلای لاین در بنده کړې ده هغې زموږ سره اقتصادي تعلقات کمول یا هغه یو سایډ ته کول غواړي.
د پوځي اپریشن لواجې بې کوره شوی د مومندو جنسي یو اوسیدونکی وایي
او دا مشکلات نن بس دا واره زګل دا زنانه دا تورسری رويستري مونږ جیانا نن دا زنانه ملي نشي یا مونږ ملي نشو خبره تقوا ګونیسا.
او په کېګدې خبرونه کې بواوري کوچیان بیا کړی تړي رپورٹوں لرو د مشالی ریو سرو سی اوس د خبرونه لومړی رپورټ اوریدونکو امریکایي سرتیری رابرټ بیلز چې د افغانستان په کندهار ولایت کې د ولسی وګړو په وجنا تورن دی په امریکا کې په رسمي توګه تورن شوی دی. نوموړي ته لږ تر لږه د عمر کید او یا هم کچری په پیښه کې ککړ ګرځي نو د مرګ سزا ورته کیدی شي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو. امریکایي وګړی رابرټ بیلز په کندهار کې د ولستانو په قصدي وجنا تورن شوی دی. په بیلز همداشان رسمي تور لګېدل چې د شپږ تنو د وجنې هوډ یې لرلو. 38 کلن بیلز چې د دوو ماشومانو پلار دی د امریکا په یو پوځي زندان کې ساتل کیږي. نوموړي ته لږ تر لږه د عمر کې سزا کېدی شي او کچرې په جرم کې ککړ ګرځي نو د مرګ سزا ورته هم کېدی شي. په امریکایي سرتیری بیلز باندې تور دی چې د کندهار ولایت په دوو کلو کې یې د 9 ماشومانو په ګډون ولس ولسی وګړي په ډزو وجلي. وړومبی د وجل شوو کسانو شمېر 14 ښودل شوی و خو وروسته امریکایي پوځ دغه شمېره 12 وښودله. دا پیښه په داسې مهال مخې ته راغلې چې له افغانستانه د نړیوال ځواکونو د وتو وروسته د افغانستان او امریکا اړیکو په اړه د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي. افغان چارواکو څو وارې امریکایي چارواکو ته ویلي دي هغوی ته دې د بیلز خلاف په مقدمه کې څه رول ورکړی شي او یا هم دې ورته د څارنې موقع ورکړي. بلخوا ځنې د افغان پارلمان غړي او د وژل شوو افغان وګړو خپل خپلوان وایي په رابرټ بیلز دې په افغانستان کې مقدمه وچلول شي. همدارنګ طالبانو چې د یوې لسیزې راهیسې یې په دغه هیواد کې یغیتوب ته دوام ورکړی اے ایف پی خبری اجانس ته یې ویلي دي دوی پلان لري چې په کندهار کې د 12 وګړو د وجنې د بدل اخیستلو لپاره په امریکایي ځواکونو خپل بریدونه تیز کړي. د کندهار د پیښې 2 ورځې وروسته امریکایي ولسمشر بارک اوباما وویل دا زړه دردونکې پیښه ده
او دا د امریکایي اقدارو او د پوز اکاسی نه کوي. اوباما ویلي هغه د دفاع وزارت پینټاګان ته حکم ورکړی چې د کندهار د پیښې د تحقیقاتو په لړ کې هیڅ قسم کمی ونه کړي. نوموړي زیاته کړې افغان او امریکایي ولس دې په دې تحقیقاتو نظر ساتي او موږ دا خبره یقیني کوو چې څوک هم په دې کې ککړ وګرځي د قانون مطابق به ورله سزا ورکولی شي. امریکایي چارواکي په دې هم کار کوي چې د وژل شوو افغان وګړو کورنیو ته د تحقیقاتو د څارنې موقع ورکړل شي. د امریکایي پوځي لخوا په کندهار کې ولس وګړو وژنه په داسې وخت مخې ته راغلي چې د وړاندې څخه د ناټو په هوایي مرکز کې د اسلامي نسخو د سوځولو له کبله په افغانستان کې د امریکا ضد جذبات زیات شوي دي. همداراز دا مهال په واشنگټن کې د ځنو چارواکو لخوا د غږونه کیږي چې امریکا دې له افغانستانه د ځواکونو ویستل ګړندي کړي. خو په افغانستان کې د ناټو ځواکونو امریکایي مشر جنرال جان ایلن امریکایي کانګرس ته په خپله وینا کې د دې خبرې حمایت کړې. په کار ده چې دوی په 2013 کال کې د افغانستان دننه پوره پوځي قوت ولري. د امریکایي پوځي رابرټ بیلز لخوا د افغاني وګړو د وژنې وروسته په امریکا کې په دې خبره بحث روان دی چې د پوځیانو د ذهني صحت په ښه کولو باید کار وشي.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د ډزو په دوه بیلابیلو نښتو کې دوه کسان وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. پولیس وایي په لومړۍ پیښه کې د شیعه مسلک سره تعلق لرونکي دوه کسان وژل شوي دي او دویمه پیښه کې د مهاجر قومي موومنټ د مشر افاق احمد درې ساتونکي سخت ژوبل شوي دي. د دوه پیښو تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
نن د خالی په سهار د مشرقي کراچۍ غازی آباد په سیمه کې د نامعلومه موټر سایکل سورو په ډزو دوه کسان وژل شوي دي. د سیمې پولیس وایي وژل شوو کسانو کې یو تن د وکیلانو د اتحادیه ملیر بار اسوسییشن پخوانی مشر صلاح الدین جعفری او دویم تن د هغه زوی علي حیدر جعفری دي. د ملیر بار اسوسییشن غړی وزیر باچا وایي د یادې پیښې وروسته وکیلانو احتجاج شروع کړی دی او د هر ډول عدالتي کاروایانو څخه یې پریکون اعلان کړی دی.
مجید بار آوانے خزرو مجید بار کی ویدے تا بابای مجید بے وطاہم بے سار کے سار دا کور لارا وطل لارا تا دا چاہے تانا رسی دیری دوانا پر ایک شکی پلا رزے اگر فائرین کی ہوشے دوانا کی دوانا ایکسپائن شکی وقت مجید بار کی بار بلکل فل بندے وکیلان چیئے گا ہوں تقریبا نیمی نسیوا چیئے لال اللہ سپتان دا پلا رزی وہ دے شیعہ دانی دوانا شیعہ.
د یادونه وړ ده چې یوه نیمه میاش مخکې هم د کراچۍ پاکستان بازار په سیمه کې د شیعه مسلک سره تعلق لرونکي درې وکیلان د نامعلومه کسانو په ډزو وژل شوي وو. په دغه پیښه د شیعه مسلک سره تعلق لرونکو ډلو سخت غبرګون ښودلی وو. د ډزو یوه بله پیښه د ړومبۍ پیښې د ځای سره نږدې د ملیر 89 په سیمه کې مخې ته راغلې ده چې د پولیسو په وینا درې کسان پکې ژوبل شوي دي. د مهاجر قومي مومنټ ډلې ویان خالد نقشبندي مشال رډیو ته ویلي دي چې دغه پیخه د دوی د ډلې په مشر افاق احمد باندې د برید په ترڅ کې رامنځته شوې ده. هغه زیاتوي نن افاق احمد حیدرآباد کې په یوه دستوره کې د ګډون لپاره روان وو چې د هغه په ساتونکو کاروان ډزې وشوې. په ډزو کې د کاروان مخکنی ګاډی په نښه شوی دی چې له امله یې د افاق احمد درې ساتونکي سخت ژوبل شوي دي. دې ساتونکو کې دوه کسان فیصل مشتاق او حبیب الله پولیس سرتیری دي او یو تن منور علي زموږ د ډلې غړی دی. یاد دی وی چې د کراچۍ په لانډی کورنګي او ملیر سیمو کې زیاتره وخت وسلوال نښتي رامنځته کیږي چې پکې د مهاجر قومي مومنټ او ام کیو ام الطاپوسین ډلې غړي په نښه کیږي. ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
زو اسلام آباد ته د پاکستان د ریلوې وفاقي وزیر غلام احمد بلور ویلي دي په موجوده وخت کې پاکستان په اقتصادي توګه د خراب حالاتو نه تیریږي او ممکنه نه ده چې پاکستان د امریکا سره دښمنی وکړي. نو باید چې حکومت په افغانستان کې د ناټو لپاره د پاکستان د ځمکنۍ لارې د سامان د سپلای اجازه ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې اورو.
د ریلوې وفاقي وزیر غلام احمد بلور ویلي دي چې افغانستان کې ناټو لپاره د پاکستان د لارې سپلای بحال کړی شي ځکه چې موجوده اقتصادي حالاتو کې امریکې سره دښمنی ګران پرېوتې شي. تیر ماخام په لاهور کې خبريالانو سره خبرو کې غلام احمد بلور ویل ک پارلمان د ناتو سپلای اجازه ورکړي او امریکا منګله انجن راکړي نو موږ د مالګاډو په ذریعہ ناتو سپلای لپاره تیار یو. نو موړي زیاته کړه چې حکومت لخوا اجازه ورکول وروسته افغانستان کې موجود ناتو او ایساف لپاره د پاکستان ریلوي په ذریعہ سپلای شروع کړي شي، ځکه چې دینه حاصلیدونکو آمدن نه به نه صرف د ریلوي حالاتو کې خواله راشي بلکې ریل په ذریعہ سفر کوونکو مسافرو ته به هم اسانتیا ترلاسه شي. د غلام احمد بلور لخوا دا بیان په داسې وخت کې راغی چې راتلونکي ګل د ورځې نه بعد د پارلمان په مشترکه اجلاس کې د قومي سلامتۍ پارلماني کمیټې لخوا ورکړی شوی څلویښتو سفارشاتو به بحث شروع کیږي. په دې سفارشاتو کې یو ناتو لپاره پاکستان د لارې مشروط سپلای اجازه ورکول هم شامل دي. خبریال او سیمه ایزو چارو نظر لرونکي طاهر خان وایي چې حکومت اراده لري چې ناتو سپلای بحاله کړي، خو دا ځل به ورته څه شرطونه ږدي.
حکومت اصولی فیصله کړی دا چې د نیټو لپاره د پاکستان ځمکنۍ لار فرانزي او کومنګ وګورو نو په دې رسو کې دا سه بیانونه راغلي دي لکه د دفاع د وزیر اول بیان راغلی چې هغه خبره کړی و د ټیکس لګولو د نیټو لپاره د سامانونو په ترکونو باندې. رسو بیا چې کوم د کمیټې لپاره راپور ښکاره شو په قانوني سملې کې نو په هغه کې هم هغه خبره شوې ده چې د څه شرایطو په بنیاد باندې دي هغه ترکه د اجازه تقریبا خبره شوې ده هغه سفارشاتو کې هم. نو د غلام احمد بلور بیان نو دا هم د حکومت د هغه اصولي فیصلې یو واضح مثال هم دی.
د اقتصادي چارو کارپو ډاکټر میراج الحق وايي ک حکومت د ناتو لپاره سپلای بحاله نکړي نو لوجه په اقتصادي توګه پاکستان د ډیرو مشکلاتو ښکار کېدی شي.
سره زمونږ چې کوم اقتصادي تعلقات دي هغه په ټریډ په شکل کې دي، هغه د ریمیټنس په شکل کې دي، هغه د ډایرکټ ایډ په شکل کې دي. دا په شکل کې زمونږ ډېر مضبوط رشتہ لري امریکا سره. کوم اقتصادي موږ ګورو سیرا نیټو ته سپلای لاین بندول پکا دي یا دا کولول پکا دي، نو په زړه وي ما چې د یو ایس یورپین یونین چې څومره کنټری دي دا غي سره زمونږ ډېر زیات یو مضبوطه تعلقات دي. کله موږ سپلای لاین د بند کړي دا غي زموږ سره اقتصادي تعلقات کمول یا هغه یو سایټ تکول غواړي په دې کې هیڅ شک
یا د دې چې 13 ورځ د دفاع پاکستان کونسل په فیصل آباد کې کیدونکو اجلاس کې فیصله وکړه شو چې حکومت ناتو لپاره پاکستان د لارې سپلای بحال کړي نو ټول ملک کې به احتجاجي مظاهری شروع کړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د احمد الله رپورٹ مورید او وزو جوب ته د بلوچستان په جوب سیمه کې نن کار بندیز دی او هم د دې سیمې تر سلو زیاتو ځوانانو له جوبا تر کوټې په پخو لانګ مارچ پیل کړی دی. د ځوانانو د اتحادې لخوا دا مارچ د جوب سیمې لپاره د ګیس او بجلی غوښتنه کوي. خدای نور ناصر پرې نور تفصیل کوي.
د جوب د ځوانانو اکشن کمیټې له لوري درې میاشتې وړاندې اعلان شوی لانګ مارچ هم نن یعنی د شنبه په ورځ پایل شو. د یادې کمیټې لخوا په همدې ترڅ کې په جوب ښار کې کاربندیز اعلان شوی چې ورسره ټول ښار باندې د اکشن کمیټې تر سیوري لاندې لومړی په جوب ښار کې په بیل بیل سړکونو احتجاج وسو او تر دې وروسته د یادې سیمې ځوانانو له جوب تر کوټې په پښو لانګ مارچ پایل کړ. د ځوانانو د یادې کمیټې صدر عبدالله جان کاکړ د دوی د لانګ مارچ پاک له ویل
لانګ مارچ سمش په دا هغه د سمش د جوب ګیس نستا او بجلی نستې جوب زلات کوم دغه په 1890 کې جوړ شوی ده. ته اوس مشت ګیس نستا بجلی نستا بجلی مش چونکه په اخر اخر زلایو چې پر مسافر په باندې بجلی خراب سم د ته مشت مساله وی لوجو به ته کوچ پورې 300 کیلومتر دا مغه د ځوانان ودو ځای تیار سو لوجو به ته کوچ پورې وب شو. زی
د عبد الله جان کاکړ په خبره په دې لانګ مارچ کې به دوی هر ورځ ل 25 بیا تر 150 کیلومتر پورې سفر کوي او زیاته وی ل دوی سره د همدې لانګ مارچ لپاره تر 133 پورې ځوانانو نمونه لیکلي. خو د په خبره کې دای سي چې تر دې هم د دې ځوانانو شمیر زیات سي. د یادې کمیټې یو بل غړي شیخ اشرف مندوخیل مشال رادیو ته وویل د دوی سیاسي نمائندګانو ورسره څو څو واره ژمنې کړې خو د په خبره دا ژمنې تر اوسه عملي سوي نه دي.
ځوانانو چې کمیټې دا فیصله وکړه چې دا په اعلانو نه راځي زموږ حق دی خپل بنیادی حکم دی. د دې لپاره موږ هر قسم کوشش کوو یو نن تر مرګ پورې تیار یو لیکن دا مسله به موږ الکو د ګیس له کوټې دغه او له چشمه بیرج دغه بجلی ان شاء الله نن دا کې خپل کاروان احتجاجي تیار دی او تر کوټې پورې به پیدل ځي.
لدی سره چې د ژوب ځوانانو له ژوبه تر کوټې همدا لانګ مارچ پایل کړ، نو هلته د همدې سیمې په صوبایي اسمبلی کې غړي او صوبایي وزیر عبدالخالق بشردوست هم دې ځوانانو ته باور ورکړی چې د دوی غوښتنه پر ځای او په اسمبلی کې به یې غږ پورته کوي. د ویلو وړ ده چې د ژوب د ځوانانو اکشن کمیټې د همدې لانګ مارچ له لارې غوښتنه کوي چې یادې سیمې ته دې ګیس او ورسره دې د خیبر پښتونخوا له ډیرای اسماعیل خان څخه د ژوب پر لاره د بلوچستان پښتون میشتو سیمو ته د بجلی نوی ترانسمیشن لاین ورکړل سي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، ژوب.
مشال رادیو، ستاسو خپل رادیو.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو. اوس هم یو ریپورت لرو. د پاکستان حکومت په خو کارکردګۍ د ژوند بیلابیلو طبقو سره تړاو لرونکو ته تیر ورځ د پاکستان د ورځ په مناسبت سره پوځي او سیول ایوارډونه یا جایزې ورکړي دي. په دې ایوارډ اخیستلو باندې دا کسان څه تاثرات لري؟ راځئ چې د اسلام آباد نه د سراج ظهیر په دې ریپورت کې وورو.
د پاکستان د نور صوبو پرنګ خیبر پختونخوا کې هم د پاکستان د حکومت لخوا سیول او پوځي جایزې یا ایوارډونه او اجازهات ورکړل شول. په دې لړ کې گورنر هاوس په خبر کې یو لوی دستوره وشو چې په کې د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر 15 شخصیتو ته اعلی سیول اجازهات ورکړه. اجازهات اغستونکو کې ډاکټر فاروق ته پس د مرګه ستر امتیاز، گلزار علم ته فنی موسیقي، محمد خامس ته په فنی اداکاری، او اروخات کالم نگار پروفیسر ډاکټر ظهور احمد اوان ته په ادب باندې تمغه برای حسن کارکردگی یا صدارتی ایوارډ ورکړو. د دین علاوه یو له شخصیتو ته تمغه امتیاز ورکړې شو. په هغوی کې پروفیسر ډاکټر فدا یونس خټک او ډاکټر زفت خان شینواری ته په ساينس، سندرغاړي غلام عباس ګل ډیروی ته په خو هنرمندۍ، ریاض احمد ته په مومی دستکاری، عبدالرشید ته په فوټوګرافری یا عکسبندۍ، ډاکټر عنایت الله فیضی ته په ادب، زنانا سنامیر ته په کرکټ لوبو، ډاکټر ضیاءالرحمن، ډاکټر جانزیب داول، ډاکټر محمد نور ته د ترخګری خلاف جنگ کې پمرستو، او کالم نگار، ډرامه نگار، شاعر او ادیب یونس قیاسی ته په ادب باندې تمغه امتیاز ورکړی شو. یونس قیاسی مشال ریډیو ته وویل چې دی خو ډیر خوشاله دی، خو ځینې کسانو ته پس د مرګه د دوی د فن په اعتراف کې تمغه ورکړی شو. نو خو به داوا چې دا ورته په ژوندانه ورکړی شوی وي.
زه خو مشکول یم چې دا دونه حوصله زی وشو دا وشو، خو دا د چا د دې شي کایلم چې یو بنی ادم ډیزرو کوي، نو په کار چې هغه په ټایم باندې یو اعزاز ورکړی شي نو خو وي. ما پرونو کته زمونږ په دې مرګرو کې داسې دوه درې زنانه وي چې هغوی راغلي وي د خپلو د خدای بخلو خاوندانو اعزاز یې واغوستو. نو مطلب دا دی که دا هغه خلک ژوندي وي هغوی ته ملاو وي، نو زه خو به ډېر خوشحاله وم چې په ژوند چا ته ملاو شو. نو زه هم چې دا یو داسې طریقه په کار ده چې داسې اعزازات دي چې هله حکومت کور کوي، نو هغه په ژوند کې دی ول ورکړي چې هغه خوشحال لاړ شي، د مرګ نه پس به چا ته څه دغې فایده ورسي.
هنرمند گلزار علم ایوارډ باندې وایي چې باید دا دته اول ورکړی شوی وي، خو بیا هم خدا چې حکومت ته خو اوس خیال راغی.
زما توقعات خو دا و چې مخکې به ملاویږي، خو دا بیا دغه فرسه خبره ده چې ډېره درسته یې ده. ډېره خبره ده د پاکستان د هنر او د هنرمندانو لپاره دا ټول کې غټ ایوارډ دی، نو خوشحالي چې کومنه ده هر سړی او هر هنرمند دا خواهش لري چې دومره وخت فن دی او هنر خدمت وکړي او هغه په ښه طریقه وکړي، نو خواهش وي چې داسې ایوارډونه وخت په وخت هغه ته ملاویږي. هغه فن چې کوم دی نو هنر هغه نور هم وده کوي او هغه کې نور هم توان راځي.
د ذکر وړ ده چې هر کال پاکستان کې په 14 اگست او 13 مارچ د صدر پاکستان لخوا اجازهات او جایزې یا ایوارډونه ورکول شي. دا ځل هم د اسلام آباد ایوان صدر سره سره د سلور وانو صوبو گورنر هاوس کې د ایوارډونو دستوري وشوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو.
د ټولې نړۍ او پاکستان په څیر په خیبر پختونخوا صوبه کې هم نن د ټی بی د مخنیوي نړیواله ورځ مانځل کیږي. په دې اړه تفصیل د شبیر مجان په دې رپورټ کې اورو.
د ټی بی د نړیواله ورځ په مناسبت د اولس بیدارولو او د دې د مخنیوي په لړ کې د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې لخوا د پیښور یو مقامي هوټل کې یو دستور شو چې پکې د صحت صوبایي وزیر سید ظاهر علي شان علاوه د صحت محکمې چارواکو او ټی بی باندې قابو موندلو لپاره قومي پروګرام غړو ګډون وکړو. دغه دستور ته وینا کوونکو ویل چې هر کال په نړۍ کې 9 میلیونه خلک د ټی بی د رنځ ښکار کیږي چې پکې هر کال 2 میلیونه د ټی بی د مرض نه ویل کیږي او دغه رنګ په پاکستان کې په هر یو لکو کې 201 کسان د ټی بی درن ښکار کیږي. دا چې ټی بی مرض څه شی دی، څنګه لګي او څرنګه خوريږي، نو د ټی بی کنټرول پروګرام یو ډاکټر عبدالجبار مشال لیډو ته په دې لړ کې وایي
ټی بی چې دا یو ډیره خطرناکه بیماری ده، خو په نن وخت کې ورته من خطرناکه ځکه نشو ویلې. راځه د ټریټمنټ کې دی شي، د ټریټمنټ چې دی هغه د شپږو نه والا د اتم میاشتو پورې مسلسل علاج کوي. دریو یا د دریو هفتو نه زیات کې دته مسلسل کانسی وي، ماښام ټیم دته تب راځي. نو دې پیشنټ ته منګا ویلې شو چې دا
احتیاط وکړي او د ټی بی درنځ نه ځان بچ کړي. نوموړی زیاتوي
ټی بی که یو مریض وي نه هغه که یو ټوخو کې یا خبرې په تیزۍ کوي، جسم نه چې کم دا بخارات وڅڅیږي نو دا که بل صحتمند سړی وي هغه یې راکاږي نو دا دغه به خوږ شي. صرف دومره کولی شي چې کم د ټی بی مریض وي هغه دې صرف آتا وای چې دا خپل خوله پټه کې کله دې ټوخ کې یا بل صدا سي پته دې خبرې کوي چې دا غینه چانس وي چې دا بخارات بل ته ترانسفر کړي چې پاک وخت کې دې صرف دومره وکي چې په خوله باندې رومال کې دي یا کپړه کې دي چې دې بل ته دا مرض خور نشي.
د لړکي صوبایي حکومت څه ګامونه پورته کړی دي؟ نو د خیبر پښتونخوا د صحت صوبایي وزیر سید ظاهر علي شاه مشال لیډو ته ویل
ټیپ والا باندې موږ سونه سي هیلث فیسیلټیز دي، دا غي کې 24 ډیسټریکټ سي هیلث فیسیلټیز موجود دي او آی کې د دې علاج لپاره او د دې ټیسټینګ لپاره هم اکوپمنٹ موجود دي او د دې لپاره چې کم سره ته ټی بی وی نو هغه علاج لپاره هر څه ورته فری ټیسټ نه والا تر اخره پورې میډیسن سي وی هغه فری.
یاد دی وی چې د نړیوال او د صوبایي صحت محکمې وینا تر مخه پاکستان په نړۍ کې د ټی بی د مریضانو شمیره کې په شپږم نمبر ملک دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږی سندرې خپروي.
د مومند او د باجوړ ایجنسی هغه به کور ولس چې د کډوالو د کیمپ نه بهر ژوند کوي وای د کیمپ ژوند ډیر مشکل وي، ځکه هغوی که هر څومره بې وسه دي خو په کرایای کورونا اخیستلې دي. په اړه نور تفصیل د شانواز ترکزی په دې رپورټ کې اورو.
دا محمد او د باجوړ ایجنسی هغه به کور شوی ولس چې د بې کور شو د پاره د دولتي او غیر دولتي کیمپونو څخه بهر ژوند کوي وای ژوند یې خسخت تیریږي، خو ولې په دې خوشاله دي چې د خیمه د ژوند نه بچ دي، لکه بجلی شته او کوټه هم پخه ده. یو سپینګیری پندخان کاکا د مانوګي چارمنګ باجوړ ایجنسی اوسیدونکو دی او د شپقدر تحصیل په منسوخه سیمه کې ژوند کوي. هغه وای لدی وړاندې چې کومه بده پیخه د هغوی کوړمې لیدلې وي د باجوړ څخه وتل
هغه مشکلات نه بس دا واله زګل د زنانو د تور سري رويستري مونږ جیانا د زنانو ملي نشي یا مونږ ملي نشو خبره تقوا غوني سات او زه کوم دغه چې و تکلیفات هغه خو هغه دغه خبره دغه شدا و شو التون کورونه اوران شوی چې وار شو د درې کوټو کور د وس خو دونه د حکومت د مهرباني وکړه چې اوس لګیا د خلکو له پیسې میسي دغه کوي دا ور کوي.
او په مټ روډ هم د باجوړ ایجنسی د تحصیل نوغه وسیدونکو سبحان الدین په دې تمه ده چې د هغوی د سیمه ولست د دولت لخوا د لنګو شوی کورونو پیسې ملاو شي او هغه به یو وار بیا پکړه باجوړ ته لاړ شي.
حکومت د طرف اوس هیڅ دغه راته نشته، خو مطلب دا ویو چې دا خاص کوم چیرې مطلب دا چې موږ تاسو ملاو شي کور د طرف چې کورونه موږ ټیک شي او باقي دا مطلب موږ د فلوس جن کې ولې سر باندې وایو شي.
د تحصیل خوایزای محمد جنسی مراد خان د خپل لستنه کوړ مسره د سبانخور سیمه ته هغه محل راغلی او کله چې په محمد جنسی کې د عسکري قوتونو لخوا اپریشن نه و پیل شوه، هغه وای سو واری کړه یو وار بیا خپل کلی ته بوتل خو حالات ټیک نه وو، ځکه چې نه ځمیداری کې دی شو او خپل دکان هم ختم شوه.
اوس مخبل کور لکه نشتری دا ایندا کور نو تقریبا چې زخ مونږ 2500 2000 دا سکریب برابرې کنه د بیل پورې در څارس په مونږ راځي روزګار هم د مزدوري کو دا دیړی میړې کپې خش بر وطن کې هم بس دکان مو ځمیداری مو او خو زه بس خپل گزارم کېدل کنه.
د صدیق آباد پاټک باجوړ سیدون کې اسماعیل سلور کالو نوړان دی شپقدر دا کډ راوړې، هغه په باجوړ خار کې د کریانی دکان درلود خو د بیکوري لوجی ختم کړو. او دا سات په یو دکان کې په مزدوري کار کوي.
لکه چې حالات خراب شو لکه موږ سروټ تروت له پوجن برابر نه لازم کولی او لکه زموږ سټ لکه دغه طرف ته تو پونو لازم لازم لګی دی کنه له حالات ډیر زیات خرابو بس موږ مجبور شو چې وروت دا غزه
کشرو نو دوا
ای به سبق وی سبق نه بچرال بیا ولکه موږ سره دکان کیو او دلته لکه سبق د سنتظام نشته اوس مده غل چې مزدوري کو خپل گزارم پکی
او په اخره کې پندخان کا کول هغه په هر به کورشوی پختور ډیر خفه کیږي
دا ټک نه را دی خو نیم پختون دا یو رول دی یاشلی یو تاوان دی یو نقصان دی پختون چې په وزیرستان کې ناشته پختون خپای نه پاره ټول پختان خپای دغه لږه
دغه تنانو په وینا اوس کو بیر تخ پلو سیمو تزی نو سو کالونه به خوشی ګرځي.
د شنه مسترګ زی ریپورت مورید او اوس هم وخت شوی دی په پښتونخوا کې درې نیمې بجې نو راځي چې د شاهین بنیرینا د خبرونو لنډیز وورو.
په کراچۍ کې د وکیلانو د اتحادیې د مشر د وژل کېدو وروسته وکیلانو په احتجاج لاس پورې کړی دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې پاکستان سره به افغانستان ته د لارې د پرانستو په مخه خبرې کوي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم به راتلونکي اونۍ په جنوبي کوریا کې یو بل سره ویني. د ریلوې وفاقي وزیر غلام محمد بلور ویلی چې د ناټو د کارونو پر مخ تړل شوی لار باید پرانستل شي او د بلوچستان په جوب کې ځوانانو د سیمې د ستونزو هوارولو لپاره په احتجاج لاس پورې کړی.
لن قبر محمد مشال دیونه اوریدل چې شاهین بونیری وړاندې کول اوریدونکو په دینی مای کې ستاسو لپاره دوه خبرونه کېګدی کېګدی او اقتصادي نړۍ پروګرام لرو. خو لومړی ورزو کېګدی کېګدی ته او دا د کوچیانو خبرونه ده. په دې کې به تاسو واورئ چې کوچیانو بیا کړې تړلې دي او د غرونو په لور روان شوي دي.
کېګدی د کوچیانو لپاره د مشال رادیو ځانګړې خبرونه
دی. ولاړ کوچ نشته و متا کښ دې وکړو چې فنرا کوینا.
وړاندې کوم کې حسیبا شهید
کښ دې. ولاړ کوچ نشته و متا کښ دې وکړو چې فنرا
کېګدې خبرونه ته خرغلې. حسیبه شهید يم هر کله مو کوم دا ور د کوچیانو کېګدې او ته یوازې زنزم بلکې تاسو هم لزان سره بیایم او د افغانستان د بلخ ولایت د بلخ ولسوالۍ امرخېلو کلی کې مو داسې وې کېګدې توړم چې کډې پسر دي او نیوي کال سره نوې تیاریاں نیولې دي او کډې باروي. د کوچیانو دغه کېګدې ته په بلخ ولسوالۍ کې د کوچیانو سرخیل یا استازي شاخان کوچی بیولیو دوی را سره د کوچیانو د کډو لارو ګدرو مالونو او ننګونو پاړه خبرې تیرې کړې دي. کېګدې کېګدې پروګرام ته په خیر راغلی. کال نوې شو بیا به ستاسو کډې په شاوی سرنګه بیا به مو کډې باری کړي وي هم داسې راکنه شاخان سي.
بله مننه غواړو چې تاسو سره دغه څه کې معلومات ورکو. خو منګه په دغه 15 دی او چې شي زمونږ د دې کوچانو مالدارو دا ټول منګه وی ورته وای دا میګي لنګيږي او دغه جندې چې نو نیمروز تیر شو بیا زمونږ کډې غرو ته ځي. اینداګه 15 پس دی منګه کړي باریکی مخ په غرو باندې دي او بس بیا په غرو کې منګل ته میګي مامل ته وسیږي او مېشت دو مېشت درې مېشت څلور مېشت عمل ته.
نو تاسو د کوم ځای دا کړي باروي او کوم غرو ته بیاي؟
منګه په نامه دی ولسوالۍ د شولګری په نامه دی ولسوالۍ د کښندو چې دی بلخ دی ولایت مربوط دی او د سمنګانو دی ولایت مربوط دی. منګه دی بلخ ولسوالۍ نه شولګری ولسوالۍ ته ځو چې هغه کوهستاني منځکې ده او دلته منګه په بلخ کې چې دا واره ده په دی واره کې دلته زمونږه ویلیګانې د جمی د پاره دا مینه دي چې زمونږه د مالدار دلته اوسې کور نه پسرلای بیا دی بلخ د شولګری ولسوالۍ ته زو دی بلخ نه
خا 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 دیر پر اول هغه سیمه تاسو خو خوې د دیر پر چلته خو اخی او واره سیمه را د یعنی نور څه ګټې لدی تاسو د مالونو او تاسو لپاره
حال ته خو دې په خاطر باندې زو چې دلته په دې پسرلای چې شي دا منطقه چې دا د واخزر نشنه کې هغه ته موږ تیز بهار وای یعنی زر شین کې هغه ملک او هغه ملک چې دا غلطه کورنا او ولسونه خلک کم دي دا زموږ ملک چې دا کوهستاني دی زمنګ میګي عملته د درې میاشتې وشيږي چې هلته میګه ډېره اورای غټوي شي شوجي کوي میګي او دا وړی چې کوي دا د ځان وړی چې دي دا بیا سکول ته راځي سکول موږ هغه ته میګي چې سکول ویخته سکول وي دغه په خاطر باندې او هغه پسرلی دی چې دا میګي خاکلیز وو کې خاکلیز موږ ورته وایي مالدار هلته بیا پسرلی کې دا میګي زمنګ ښه تندرسته بېرته راکته کېږي مانه مني کې
خا 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 شاخان ورور تاسو سره زګومان کوم چې دغه وس په دغه شولګری ولسوالۍ کې چې تاسو یې د بلخ ولسوالۍ کې وبخه دغه ته چې تاسو یې تاسو دغه وس شاوخوا ته تاسو ماته یاد کړ چې تاسو سره نور کوچیان هم ناشتي او په یو کېګدی کې نو دا خو ډیر خنزور ورکی د زمونږ اوریدونکو لپاره هم ک تاسو سره په خوا کې کمبل سوګینو هغه ماته معرفي کا او دا ټلیفون ورته ورک چې دغه سره د دوی د فارو د کډه د باریدو پاړه خبرې تیرې کو
دلته یو څوک دی په نام دی عبد القدوس چې کوچای دی د خپل هم د پلار او د نکنه دا به تاسو سره خبرې وکړي تاسو به وانه معلومات کې تاسو به سوال کوي دا د ټلیفون کومه
سمن عبد القدوس رو راستړی مشه کې یک دې خبرونه ته خرغلی
سلام علیکم څنګه خورکی خې جوړه
مننه ژوندې اوسې عبد القدوس رو تاسو به د شاخان رو خبري اوریدلې چې کډیم باریکړي دی او تاسو غرو ته کډی بیاي او د یو لسوالینه بلې ته کډی کوي او د پسرلی په وخت دغه نیمه نوروز چې کوم تیریږي نوروز نیمورتوي کس نه پويګم دا چې تیریږي بیا تاسو خپل کډی باروي په دغه لارو کې دا تاسو چې کوم ځای ته کډی وړي اغه یعنی تاسو یو معلوم ځای ته کډی وړي کنه نور زین تم چې تاسو ګمان کوي په لارو کې خزه ګورې نو حالتم کډی باروي کڅنګ
منګه د سی چې د دغه ځای نمبر کړل مونږ تالته پسرلی نه نه لرو
خخه
پسرلی نه نه لرو الته ورزو الته یو میاشه سلوي خرزي یا دوه میاشتې تیرو کاغه واخه و چې بیا بل نه نه لرو الته زو واخه چې و چې بیا یو منطق بیا یو منطقه ورته وای په نامه د باجګاو بلخاو الته ملبندونه دی الته زو میزان چې کله پنځله شو بیا بیرته موږ کوزیږو دغه موږ چې اوس اوسیږو په کې دی وطن ته ترکستان وایي ژمی ډېر یخ دی دلته مال ځوان نشي کوای او هلته چې څونه هرې مینې ته ورځو د موږ ډېر ښه چاغېږي میږم ډېرې ښې شودي کې په هغه باندې دا مالدار ښځې کورته غوړي کوي هغه بیا راوي دلته ژمی خوري مګر
نو دغه لارې کې چې تاسو روان یې قدوس خانه په دغه لارو کې د افغانستان دننه تاسو سره یا د ماین خطر هم موجود دی امنیتي خطرات هم در سره یو کنه
ولا زمنګ د سیمه ډیر ماینو میږي وهلي دي چې ورغلي دي وخالي وهلي خو زمنګ نه من چې زو باریګو من سره خره او اسونه او خاني اګه د شه په وړو کې لار باندې دي مونږ ته معلومات شته د هغه ماینو باندې مونږ نه ورزو
خخ خخ دا د ماینو معلومات څنګه تر لاسه کړی دي د ماینو په اړه دا معلومات څنګه تر لاسه کړی چې ګنې دوه ته ماینو
شته مونږ ته چې په خوا باندې د دولت چې پوسټي اچولې د دولت هیڅ واغه چې کم پاتې دي هغه پوسټي مونږ وینو غو پوسټونه نه دا نه مونږ ته پیږو چې دغه ځای کې ماینو نشته
خخ او کپلو یو لارو سفر وکي تاسو ویل په وړو لارو باندې مونږ سفر کوو کده سی په لوی لارو سفر کوي
څلور پنځه کاله کېږي چې دا ماین پالان راغله اوس په لویو لارو باندې سفر کولای شو ماینونه ټول ټول کړي دي اوس نه دي پاتې بیا موږ چې لاړ شو په سور لس یا پنځه شي چې واښه وښه وشي بیا موږ دا قیچي وراخلو دې ته کلګر راولو دغه بیا سکولو دا وړی اخلو ورګونه یې ته وهو او بیا دا رو چې څوک ورته وړکی ژوند لري یا غریبان وي مال یې کمه وي هغه په خیمه کې اوسېږي او شامال یې ډېرې لقوي اغه کې دې دروي پیراوري حالت دې هغه ته بیا یا جلاب راځي یا قالین باف ته ورتي دا وړي قالین مزار کې دا غالي ته جوړي د بازار ته مخ باندې
خخخ نو تاسو خدا خبري رايا د کړي د کړي پاړه نن سبا د ساروي او د زیګون وخت لکه څنګه چې شاخان رور هم ویلې نو په لار کې دغه چې دا تاسو میګي وری زیګي نو په دې لار کې سستون ځنه پیدا کیږي تاسو ته
د څه واسون ستونزه ستاسو خورکې چې موږ دغه سار خو ځولې نو غرمه ته چې ودا شي حالت بیا یو شپک مو ورته کو دی سره خره زادری ور دی وسیګو چا غوری کله پیدا شو هغه برپای شي بیا چې کمی میږي پیګو چې دی غلان ډکا دا او دا لنګیږي من یا فارت اوري کی مون کی پیګو هغه بیا راتاول ته زادریش کی کو پس لغه نه بیاغه ته مزل ورکو.
قدوس خان تاسو سره سم میرمنیم په دې کېګ دې کېشته دې کو چې میرمنی دې در سره کولې شم غوی سره خبرې وکم چې دا سفر ته چې تاسو روانېږئ نو خامخا به سخواړه هم ځان سره تیاروي او دا به تاسو ته خزي تیاری نو دا به ز پختنه کما د خپل خويندونه کوچي خويندونه کا تاسو سره او ورته ټلیفون ورکي چې دوی ست تیاری سفر ته د وار لمخه سخواره برابرې زکه چې پلار لورو کې خو به خواړه نه پیدا کیږي.
ګور یو مېرمن من سره ساده پکنه کوم چې زم درته واخلي خپل او نوم درته ناخلي نور به درته معلومات درکې
زه باندې بيخي سماده بس کوچي خورته ټلیفون ورکي نوم بناخلي او معلومات برا کړي. سلام علیکم ستړي مشه کېګ دې خبرونه ته خور ستړي مشي
ته ستړي مشي خو دې څنګه ښه جوړه
مننه ژوندۍ اوسې خورې تاسو را د سفر په اړه موږ ته د تاسو د کور نارینه و خبره کوله په کېګدې خبرونه کې چې تاسو سفرونه کوئ او بیا په لار کې سم مشکلات او ستونزې هم لري تاسو چې دا سفر کوئ لکه سبا تاسو اوس سفر پیلېږي نو تاسو خزي د پکور کې ست تیاری کوئ د شپې نه ز خواړه برابروي کالي څنګه تړي دغه قصه خوراته وکړه
چې سفر کوو ځان سره مستي ورته وایي دغه په غاړه کې اچو د شکمبي دي د پوستکو دغه کې اچو ډوډۍ پخوو هغه چې ډوډۍ اخلو په جالو کې اچو او ذاتي دا بیا په دې خرو په اسومه د بارو ځان سره یې وړو ځان سره مې چې دی وړو د سیو مال حلال کړو غوښه هم سره کړو دام په دې دېغو کې واچو سرونه یې پې کلک کړو بیا نو اوس هلته چې وام راول بیا یو کدخي ودرو دا ازادي دا واړت کې راټول کړو دا مزدوران یې دا د نیکو نفرې چوپانان یې دا بیا تاوده کړو سره وی خورو شپه وکړو بیا ځانه بیا سبا ته حرکت وکړو حرکت مې چې وکړو بیا زو مایده مایده چې لاړو بیا ذاتي په هلته خپل مینې ته ورسېږو دوه درې ورځو کښې داسې دا مزار ارځای موږ غاړو مزل په دې مدې ښه وو چې دا مال هم لنګېږي داسې تازه داسې واړه واړه وري نه شي تلای دا چې دا وري بیا چې واړه وي دا بیا په خورجینو کښې دا چوپانان په دې خورجینو کښې به اچي دا وړه کې وري ځان سره یې بیایي دا هم ذاتي چې هلته واړه ول خپله کدګۍ چې ودروله بیا نغارۍ جوړ کړو دې مدې بیا داسې غټې غټې ډوډۍ ورته وایي تبۍ ډوډۍ ورته وایي تبۍ دي په دې پخوو بیا دا پخوو بیا په دې ماسپښینې کښې مېږې را ځي بیا ذاتي کدوان ورته وایي د اخلو مېږې ولښو دا هم چې ولوښلې بیا تازه پیچې دې ونه بیا ورګه جوړو ورګه کوو او زړې شیدې چې داسې لږ ورګه کېږي چې نه هغه بیا اخلو مستې کوي هغه بیا شاربو هغه بیا موږ ته یوه یوه کاسه کوچ ښي هغه کوچ بیا ټولوو بیا ایلوو بیا یې په ژویه کښې اچوو داسې تور تور شوي بې وزایي پوستکو بیا موږ پخوو خپله یې جوړوو موږ ذاتي بیا دا غوړي بیا راواخلو کورت شي دا بیا ذاتي جوالو کښې واچوو بیا نو دالته درې میاشتې څلور میاشتې تېرې کړو داسې هر هر ځای چې هر ځای کښې ښه وای ښه هغه ځای ته موږ ځو هغه ځای ته موږ ځو هلته موږ ستوګ نه کوو پکښې بیا نو د هغه ځای نه ذاتي حرکت را وکړو مال هم تیار شي چاخ شي او یم سکولو هغه وړه یې نه لیمچي جوړ کړو داسې سره سره ګلان پکښې کېدو جوړ یې کړو هغه درې څلور ښځې پرې راټولې شو ذاتي بیا اینغه موږ اوارو په اینغه کېنو په اینغه پاتېږو او داسې غریب خلک یې داسې قالین یې او داسې شوې ته هم زور نه رسېږي موږ اړومبني مالدار خلک یې
او پوه شولم. خورې تاسو څومره ستړي کېږئ په دې لاره کښې چې روانېږئ تاسو یاد کړل چې دا اوریم ستړي کېږي تاسو خپله څومره ستړي کېږئ په دې لاره کښې چې روانېږئ دغه کډې باروي ستړي کېږئ که نه
موږ دغه اوښان مه دې واړه ونه سواروي به وو او په خرو به سوارو په اسو به سوارو دا ښځې به هم داسې سورې وي اتي به روان به وو به م دغه مظلمه دي کله سواره وو کله پیاده ده چې به مایده مایده روان ده چې دغه جنډۍ به پورته شوله دغه هوا به ګرمې شولې تللو به یخنۍ کښې نه شو تللی
ښه او ستړي کېږي نه
یو شل ورځې پېنځه ورځې پس د خیره موږ حرکت کوو ځو
ښه ستړي کېږي نه خورې
ستړي کېږو څنګه نه ستړي کېږو داسې ستړي شو خو بیا داسې ستومانۍ ته ځان نه ورکوو داسې دوه درې ځایه موږ مینه کوو اېړوو یوه شپه تېروو دمه جوړوو بیا ځانو ته خواړه تیاروو بیا هغه ځانو سره اخلو بیا حرکت کوو
ښه ښه او تاسې سره خورې دا دغه شته دې ده کوم بله خور شته در سره کوچۍ مېرمنه شته همدا اوس کوم بله کوچۍ ښځه شته
یوه کوچۍ مېرمنه شته ده هلته لګیا ده کار کوي دا کور کښې موږ هم دغه ذاتي دغه څو ورځو کښې ځو د خیره دا خپل هغه سازوو درګرده
ښه هغې خور سره م غواړم خبرې او غږېږي را سره سلام علیکم خورې کېږدې خپرونې ته ستړي مشي
څه ستړي مشي څنګه ښه
شکر مننه ژوندۍ اوسې خورې که ما ته دا وایي چې لکه نورو خویندو خبرې وکړلې د خپل کډو په اړه یې ما ته خبرې وکړل. تاسې چې په دې کډه کې هغې ویلې چې لږ قرط برابره وو لږ ماسته برابره وو لارې دپاره غوښه سره کوو که نه، نو ته ما ته دا وایي چې په دې لاره کې چې تاسو روانېږي یوه د لارې قصه راته وکړه چې کله ایرېدلې اوسې کېږدېم لګولې اوسې باران در باندې شوي ستړي شوي اوسې دغه قصه که در سره یې راته یې وکړه. مشکلات لري چې کله کډی باروي
مشکلات دغه ده چې باران شي یخ شي دغه مشکلات د ذاتي بیا کډه واړو مالته یو شپه دوه شپه درې شپه په لار کې پاتې کیږو نو
خا ځایي خلک چې په لاره کې تاسو سره مخ کیږي هغوی وضعیت څنګه وضعیت کوي در سره؟
هغه مالته بیخي مونږ سره مخته شوي دي، کال په کال باندې ورځو په جلاره باندې هغه غږ نه کوي.
او کله که داسې دشته کې شپه در باندې راشي او تاسې کومه ستونزه درته پیدا شي یا ناروغ شي یا مریضه شي یا هم کوم بچی مریض شي یا ویریږي هلته بیا څه کوئ؟
هغه نو خدای ښه کوي بیا دغسې دغه کال خودسازي دواګانې بولۍ مولۍ او شی میور کو ښه کېږي.
دا خود سازی دواګانې سره رقمي خپلې جوړوي که څنګه؟
ما ګان ورکو یو سپیل نه یو بل شی دغه شیان ورکو کوچان عمر دای ودان عمر دنو کوچان څه عمر ده
تاسو به خستړي کېږي نو لکه نارینه او پشان به کډې تاسو هم باروي که نه؟
او دغسې د خپلو سړیانو سره چنګاوې استو کډې باروو ذاتي پخرو پاسو مردارو بلستنې خیرنې او کورپچې خیرنې او دغسې زوه سره ولېږو جګېږو.
خ یعنی بیا څو ورځو کې هغه خپل اصل ځای ته رسېږي؟
چې هوا توده وي او باران شی ونه شي څلور ورځو کې پنځه ورځو کې رسېږو.
او هلته بیا دوه درې میاشتې تېروي بېرته راګرځئ دلته؟
هلته درې میاشتې تېروو بیا بېرته راګرځو راځو چې هلته واښه وچ شي ذاتي بیا دلته منی بیا خپل کورو ته راځو.
د کال څو وارې تاسې مینې بدلوئ؟
یو پسرلی بل پسرلی ځو.
په لاره کې تاسې ابلې خور د خوړو یاد کړ چې دا خوراک ځان سره اخلو، نور څه سیزونه تاسې لارې دپاره اخلئ چې دا کډې باروي؟ څه سیزونه یې تاسره؟
مونږ سره وریجې ځان سره باروو، اوړه باروو ځان سره، غوړ باروو ځان سره، مالونه را سره دي، غوښه او مغه مال چې غوښه تندر وشي مال حلالوو.
خپل مالونه حلالوئ؟ زړه دې پې نه خوږېږي چې مال حلالې؟
نه و څنګه وکړو مغه نو چې وې نه خورو خایڅه خلي کړو مغه خپل خوراک دپاره دا مالونه ساتو.
نو بس خورې ډېره زیاته مننه ستاسې د خبرو نه. د بلخ ولسوالۍ د کوچیاني ژوند حال مو اوریده. د کوچیانو د ژوند د اصلي معنی یعنی د کډو سره د دې اونۍ کېږدې خبرونه راغونډوو. تر بلې اونۍ او بلې کېږدې به د بلخ ولایت د دې ولسوالۍ کوچیانو کډې وي. موږ هم د دې اونۍ کډه پشا کوو او کېږدې راغونډوو. تر بلې اونۍ او بلې کېږدې مو زه حسیبه شهید په خدای سپارم. خوشاله او آرام اوسئ. خو سندره درته لرو سره اوروي.
اردوونکو تاسو کېږدۍ خپرونې واورېدله او اوس هم وخت شوی د اقتصادي نړۍ د نننۍ خپرونه له تېرې سره تړلې ده. په تېره خپرونه کې د افغانستان د کرنې وزارت ویاند د تخم او د سرې کمښت او د اصلاح شوي تخم د کارولو په اړه د کروندګرانو د هغو پښتنو او ګیلو ځوابونه وویل چې د مشال د اقتصادي نړۍ پخوانیو خپرونو کې یې کړي وي. په دې اوسنۍ خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د کرنې وزارت د اوبخور نظام څنګه ښه کوي او د زمیندارانو د غریبۍ ختمولو لپاره یې څه کړي او څه په پام کې لري. نو راځئ چې ورته غوږ شو. دا خپرونه هر اونۍ درته په امیر ساحل جوړوي.
اقتصادي نړۍ
ستړي مشهد اقتصادي نړۍ په نننۍ خپرونه کې مو د افغانستان د کرنې وزارت له ویان سره خبرې کړې دي چې د اوبو خور نظام به په هیواد کې څنګه ښه شي، واورئ چې افغانستان څنګه د اوبو د ضایع کولو مخه نیولی شي. په دې خپرونه کې د افغانستان د کرنې وزارت پر هغو ګامونو هم خبرې شوې دي چې څنګه د بزګرانو غریبي ختمېدای شي. نو پر دې موضوعاتو د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره له مشال راډیو سره اوسئ. په افغانستان کې د تیرو درو لسیزو د ناکراری او کډوالۍ له کبله د کروندګرۍ سکتور ته زخت زیان ورسید. په دې زیانونو کې یو هم د اوبخور د نظام ګډوډېدل ول. بل د کروندګرانو د ژوند اقتصاد هم زخت خراب شو او کروندګران د هیواد تر ټولو غریب طبقې په توګه مخې ته راغلل. د افغانستان د کرنې وزارت ویان مجید قرار په تیره خبرونه کې راته ویلي ول چې حکومت په څه ډول اصلاح شوی تخم ویشي. د سرو د استعمال او خرڅلاو لپاره د نظام په جوړولو هم خبرې شوې وې. د اقتصادي نړۍ په تیرو خبرونو کې کروندګرانو که هغه د کندهار ول او که د هلمند یا که د ننګرهار، خوست او یا هم د پکتیا ول ټولو مشال راډیو ته د اوبخور د ګډ وډ نظام په اړه معلومات ورکړل. د کرنې وزارت له ویان مجید قرار مې پوښتنه وکړه حکومت د اوبخور د نظام ښه کولو لپاره څه کړي دي. دی وایي په دې زمین کې پر وړو پروژو کار روان دی. د راته ویل د هیواد حکومت توانېدلی دی چې ډېره زیاته کرنیزه سیمه تر اوبو لاندې کړي.
تر اوسه پورې حکومت په دې برخه کې په وړو وړو پروژو او معمولا په بیا رغونیزو پروژو باندې زړه نظامونه موجود وو د هغې په ترمیم باندې کار کړی دی. موږ شاوخوا یعنی په تیر لس کاله کې د افغانستان دولت توانېدلی دی چې یو اشاریه دوه میلیونه هکتاره نه د اوبو لاندې ځمکو مقدار چې دی یو اشاریه اته میلیونه هکتاره ته ورسوي. یعنی شاوخوا شپږ سوه زره هکتاره ځمکه د اوبو تر پوښښ لاندې راغلی ده.
قرار مشال راډیو ته ویل لس کاله یې دوه پراخ پروګرامونه پیل کړي دي چې څنګه کروندګران د اوبو د ضایع کېدو مخه ونیسي.
زمونږ په دې برخه کې ډېره سرمایهګذاري چې ده هغه د سه کال نه پیل شوې ده. موږ دوه پراخ پروګرامونه په دې برخه کې پیل کړي دي د شاوخوا درې سوه میلیونه ډالر په ارزښت باندې. یو پروګرام به هغه په مزرا کې دننه یا په کرونده کې دننه د اوبو نه د ښې کار اخیستنې په برخه کې په دریو برخو کې کار کوي. هم به د بزګرو پوهه مثلا بزګرو ته به لارښوونې کوي چې دوی څه رقم کم کښت ته څومره اوبه ورکړي او ځمکه ورته څنګه جوړه کړي او د اوبو د ضایعاتو موږ تر اوسه پورې زموږ تجربه دا ښیي چې د اوبو کمې اوبه چې زموږ بزګر په کښت او کرونده کې کاروي د دې تر شپېته سلنه پورې دوی نه ضایع کېږي. کم تر کمه تر دېرش سلنه پورې چې کم ځای کې بزګر ښه هم پیدل بیا هم تر دېرش سلنه پورې یا فیصدي پورې دوی نه اوبه ضایع کېږي. موږ دوی ته تر دې پروګرام لاندې دا پوهه ورکوو چې څه رقم دوی د اوبو د ضایعاتو مخه ونیسي.
د کرنې وزارت له ویانده مې پوښتنه وکړه هغه کومې نوې طریقې دي چې د اوبو د ضایع کېدو مخه ونیول شي. دی په ځواب کې وویل
کم کښته چې ډېرې اوبه نه دي په کار هغې ته دوی ډېرې اوبه ورنه کړي. مثلا چېرته چې ویاله ده دوی لاندې شګه لري په هغې کې اوبه ننه وځي یا مثلا سوړي لري په دې برخو کې دوی ته موږ لارښوونه ورکړو. یا ځینې ځای دوی خپل د کښت او د کروندې ده سطح چې دا یو برابر نه ساتي ځکه نو په یو ډډه کې اوبه ډېرې درېږي او په بل کې کمې درېږي او د دوی نه اوبه ضایع کېږي. د دې پروګرام یوه برخه د دوی د پوهې د لوړولو ده. په دومه برخه کې تقریبا نه ویشت زره ویالې موږ په لومړي مرحله کې په پام کې دي چې دا ورته ورغوو. تر اوسه پورې خو دوی یوازې په همدغه سیلابي طریقه باندې خپل کښتونه اوبوي خو په نړۍ کې د اوبولو لپاره نورې طریقې هم شته دي. مثلا د ونو بوټو لپاره د قطرۍ یا د څاڅکو د آبیارۍ سیستم دی چې ډېر کامیاب دی. ډېرې کمې اوبه لګېږي ورباندې او ښه پایله یې ورکړې د ډېرو بوټو لپاره. یا مثلا د او پاش اوبو سیستم دی چې موږ اوبه وپاشو په کرونده کې. دا سیستم هم چې دی د نمایشي یا غنندارېزې قطعې موږ جوړوو چې بیا خلک راشي بزګر راشي عمل نیوګوري او دغه نه د زده کړو کې
قرار ویل دی. وبخور د نظام لپاره یو بل پروګرام پر اتلونکو کال کې پیلېږي چې تر مخه به بندونه جوړ کړل شي.
بل هم د پروګرام زمنګ چې د ادارې په برخه کې هم د یو سل او 50 میلیون ډالر پر ځای روان دی. هغه به هم د راتلونکو کال په جولای او جون میاشتو کې پیلېږي د متحده ایالاتو په مرسته باندې. د پروګرام هدف دا دی چې موږ دیمونه جوړ کړو متوسط او واړه حجم دیمونه جوړ کړو اوبه ذخیره کړو او د دیمونو تر څنګ موږ په واټر شیډونو باندې کار وکړو او په واټر شیډونو کې د اوبو د جذب لپاره موږ ونې وکړو او د غرو او د تپو یا غونډیو په لمنو کې موږ کرسبزي رامنځته کړو چې هلته واښه موجود وي نو اوبه به پرې باندې رغړې نه اوبه به په ځمکه کې جذبېږي او زموږ بارانونه به د دې په ځای چې زموږ لپاره په سیلابونو په شکل په یو ګواښ او خطر بدل شي. دا به زموږ لپاره او زموږ د زراعت او زموږ د ځمکې لاندې اوبو د تصفیې یوه سرچینه وي.
په افغانستان کې زیاتره کروندګران غریب دي. دوی مشال راډیو ته هم په تیرو خبرونو کې ویلي ول چې د دوی د ژوند خرچې له پټیو نه پوره کیږي. نو په دې مورد کې آیا د کرنې وزارت څه کړي؟ مجید قرار وایي بالکل داسې پروګرامونه لري چې د کروندګرانو فقر یا غربت ختم کړي.
ځینې محصولات چې موږ یې د خوراکي مسؤلیت یا د لوګي در افکول لپاره کرو لکه غنم یا مثلا غلې دانې دي. یو هغه محصولات دي چې مونږه د بزګرو دی عایدو د عوایدو او د کورنۍ لپاره د مالی حمایت لپاره کرو، لکه د باغداري محصولات یا مثلا ځینې صنعتي بوټي لکه زعفران یا پنبه. د دغو بوټو هدف دا دی چې مونږه د بزګرو او د کورنۍ اقتصاد قوي کړو، دوی د زراعت د عوایدو نه د زراعت د ګټو نه دوی خپل نور ضرورت پوره کړي، مثلا تعلیمي ضرورت خپل پرې پوره کړي او خپل د کورنۍ نورې اړتیاوې باندې رانه شي.
د کرنې وزارت ویاند وایي په تیرو کالونو کې د باغدارۍ په ترڅ کې ډېر زیات کار شوی دی او ډېر نوي باغونه لګول شوي دي.
د باغدارۍ برخه کې انشاءالله په تیر درې کالو کې ډېر زیات کار شوی دی. شاوخوا 50,000 جریبه باغونه احیا شوي او احداث شوي دي، او دا پروسه به زموږ کال تر کاله پراخیږي. د په اوسط ډول زموږ پلان دا دی چې په راتلونکو 10 کلو کې هر کال زموږ د باغدارۍ ساحه 15.5% زیاته شي، یعنی باغدارۍ زموږ رشد وکړي. او په د اوس د 3 میلیونه تولید نه چې زموږ د باغدارۍ ټول تولید 3 میلیونه دی، دا باید په راتلونکي 10 کاله کې لږ تر لږه 15 میلیونه ټونه ته ورسیږي.
د کروندګرانو د ژوند ښه کولو لپاره یو بل ګام چې د افغانستان کرنې وزارت اخیستی هغه د زعفرانو د کښت 1300 ولایتونو ته پراخول دي.
بل عمده پلان زموږ دا دی چې ځینې داسې بوټي عام کړو، ترویج یې کړو چې هغه ډېرې پیسې کوي. مثلا د زعفرانو باندې مونږ کار پیل کړی، سږ کال مونږ د هرات نه 1300 ولایتونو ته د افغانستان زعفران وغځول. زعفران یو داسې یو بوټی دی چې د هغې د 1 هکتار نه تر $10,000 پورې پیسې لاسته راتلای شي. نو د بزګرو لپاره د کورنیو لپاره یو ډېره ښه حمایه ده. د دغه بوټي د ترویج لپاره زموږ وسیع پروګرام روان دی. سږ کال مو په 1300 ولایتونو کې 15,000 تنه زعفران وویشل چې په دې 1300 ولایتونو کې د زعفرانو نمایشي قطعات جوړ کړي چې بزګر یې عمله نه ګوري چې دا څه رقم کرل کېږي، څه رقم دوی دا پیاز لاسته راوړلی شي، او بالاخره زعفران د نورو په پرتله څومره ګټې لري. بل د پنبه او د کښت پراختیا ده. مثلا تاسو 10 کاله مخکې مونږ په افغانستان کې یوازې 19,000 تنه پنبه درلوده، سږ کال مونږ تر 45,000 تنه پورې پنبه اخیستې ده.
مجید قرار ویل د کرنې وزارت پلان لري چې له کروندګرۍ سره تړلو شاوخوا ټولو څانګو کې د پانګونې لپاره دوی حالات مساعد کړي، او بل دا چې کروندګرانو ته په پور پیسې هم ورکوي.
مونږ البته د پرایویټ سکتور د پانګونې یا د خصوصي سکتور د پانګونو د پراختیا لپاره پیل کړی دی. هغه زمونږ د مالي حمایت فنډ دی یا صندوق دی یا سیستم دی چې سږ کال یې کار پیل کړی دی. مونږ هر هغه چاته چې د کرنیز اقتصاد په برخه کې، که هغه د پروسس په برخه کې، که هغه د پیکینګ یا بسته‌بندۍ په برخه کې وي، او که هغه د صادراتو د تجارت په برخه کې وي، او یا د ذخایرو جوړېدلو په برخه کې وي، که دوی غواړي چې پانګونه وکړي، مونږ دوی ته د یو طرف نه قرضه ورکوو. همدا اوس مونږ د قرضې سیستم چې دی تر ټولو چټک سیستم دی په افغانستان کې، او د بل طرف نه دوی ته ځمکه په اجاره ورکوو. دا ځمکه اوس مونږ ډېر په اسانه شرایط ورکوو. مونږ په 2 میاشتې کې دننه دوی ته ځمکه سپارو، یعنی د دوی د غوښتنې نه وروسته په 2 میاشتې کې دننه دوی ته هر هغه ځمکه چې دوی غوښتي یو لاس ور باندې ایښی وي هغه ورته سپارو.
د افغانستان د کرنې وزارت ویاند مشال راډیو ته ویل دا پلان هم لري چې د کرنې لپاره ځمکه خصوصي سکتور ته په اجاره ورکړي.
کارمن پلان دا دی چې تر راتلونکو 5 کلونو پورې تر 1500 جریبه پورې ځمکه پرایویټ سیکتور یا خصوصي سیکتور ته مونږ په اجاره ورکړو، او په دې توګه مونږ وتوانیږو چې د افغانستان زراعت چې دی نه یوازې زموږ د خوراک یو منبع شي، بلکې زموږ د عوایدو او زموږ د جیب ډکولو یو وسیله هم شي.
له مجید قرار مې پوښتنه وکړه چې آیا په هیواد کې د غلې د ذخیره کولو لپاره نظام شته؟ د ویل د دې لپاره هم ډیر کار کړی دی.
د غلې دانې برخه کې خو مونږ عملا لګیا یو په دې نظام رامنځته کولو باندې، ځکه دا د افغانستان د فوډ سکیورټي یا د خوراکي مصنوعات لپاره هم ډېره مهمه ده. مونږ په 1983 کال کې د غلې تولید زیات ترلود، تاسو شاهدان وایي. مونږ خپل یعنی کرنې وزارت د بزګرو نه 10,000 تنه غنم رانیول، دغه مذاکره کړل، او سږ کال هغه غنم ته زموږ ضرورت پېښ شو، هغه غنم مونږ بیرته وویشل. که چېرته دا غنم مونږ سره نه وای، د بهر نه د دې مقدار غنم راوړل به زموږ لپاره ډېر ګران وای. نو د غنمو د غلې دانو په برخه کې خو چون دا یو اساسي ضرورت دی، مونږ په خپله یعنې د کرنې وزارت د بزګرو نه د غنمو د پیرودلو او د ذخیره کولو امکانات برابروي. زموږ پلان دا دی چې تر راتلونکو 5 کلونو پورې 1500 غلې
ذخیره امکانات برابر
کو. تاسو په نننۍ خبرونه کې واوریدل چې د افغانستان د کرنې وزارت تاسې ډیر پلانونه عملی کړي او لا به هم عملی کوي چې په دې هیواد کې نه یوازې د کروندګرانو د ژوند معیار ښه کړي بلکې د هیواد په سطح هم زیات پیداوار ترلاسه کړي. له همدې سره د مشال راډیو اقتصادي نړۍ خبرونه پای ته ورسېده. په مخ مو ښه
اقتصادي نړۍ.
مشال ریڈیو ته پدې نمبر اس ایم اس کولی شئ
0332533351
او که د پاکستان نه بهر یې نو د نمبر په سر کې 0092 لګوي.
دا نمبر یو ځل بیا ووره
0092333351.